السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم د تاهر روشان په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ومنله چې له افغانستان سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې ولاړې شوې.
موږ پوخت یو او له ډیپلوماتیکو لارو ځینې ستونزې چې پیدا شوې هغه له منځه وړو. ځینې افراد شته چې غواړي دا مسله غټه کړي.
ایران وایي وخت یې نه دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
افغانستان پاړه پر زیات تاکید کیږي هم ایران او د افغانستان گاونډیان پر ټینګار کوي د ټول شموله حکومت جوړول
د کابل او تخار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کړې چې طالبانو جماعتونو کې خلکو ته حاضرۍ اچولي.
از ریاست امر بالمعروف
کارکونکو راغلل او خلکو ته وویل سر له سبا به ټول مانځه کې حاضر وي. که هر څوک جماعت کې حاضر نه و اول جریمه کیږي بیا وروسته ریاست ته وړل کیږي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی. په جاوزجان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دې ولایت په خامابو ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 ټپیان شوي دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې هېواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي د ستر جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به واخلي. بشپړ خبرونه. په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دغه ولایت په خامابو ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د دغه ریاست سرپرست هلال بلخي وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو 3 مخکې یو ملکي وګړی وژلی او یو بل یې وهلی ټکولی دی. د جاوزجان لپاره د طالبانو والی ملا محمد شعیب رسالت ازادي راډیو ته وویل چې یو سوی تفاهم رامنځته شوی و او اوس مسله حل شوې.
نیروهای مرزی ترکمنستان یک چند قبل یک فرد ملکی
د ترکمنستان سرحدی ځواکونو 2 مخکې یو ملکی وګړی چې د قرقین او خوماب د سیمې اصلي اوسیدونکو په شهادت رسولی و. د سرحدي لوا کنډک د دغې موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته تللی و. کوم سوی تفاهم رامنځته شوی و؟ ترکمنستان زموږ ګاونډی دی. په تیر کې زموږ له خلکو سره ښه او نیک روابط درلودل.
په عین حال کې د جاوزجان د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حملې ته په ډزو ځواب ورکړ. د بلخي په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیان نه دی رسېدلی. ترکمنستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 ټپیان شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر محمد عارف جلالی ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمر کلاق
د تورغونډۍ د کمر کلاق په سیمه کې دغه ترافیکی پیښه رامنځته شوې. اووه ټپیان روغتون ته لېږدول شوي چې 3 ښځې او 3 ماشومان دي. دا یو فلنکوچ موټر و چې چپه شوی دی. شپږ تنه نور برسېرن ټپیان دي.
خراب سړکونه او د ډرایورانو بې پروايي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي. په بدخشان کې د واورې د خویدو په یو پیښه کې 50 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی. یوې سیمه ییزې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه مازیګر مال د راغستان ولسوالۍ په تاجل دره کې رامنځته شوه. برف کوچ هغه 50 تنه چې د سیند په غاړه د زارو په مینځلو بوختو لاندې کړل. د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې یو اوسیدونکي هم دغه پیښه تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل
در ولسوالی راغستان امی حادثه امروز ساعت
راغستان ولسوالی که ده انتاجل داره پا کلی که ده پیخ نن شاو خواد 3 رامنزده شوه. خلق ده زرو پا منزلو بختو چه ناصا پا برف کوچ پری راغی چه پا نتیجه که 15 تر واو رولانده شل او خپل جوندی للاسه ور کرد.
د ازادي رادیو سیمه ایز خبريال د دې خبر د تایید لپاره هڅه کړې چې له سیمه ایزو چارواکو سره تماس ونیسي خو څوک خبرو ته نه دی حاضر شوی. په کندهار کې یو ایم ډی ډول الوتکې سقوط کړی خو چاته زیان نه دی اړولی. په کندهار کې د طالبانو یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دغې الوتکې چې امریکا په تېرو حکومت کې څو دانې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکړې وې پرون دوشنبې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د تخنیکي ستونزو له امله سقوط وکړ. د سرچینې په وینا الوتکه تخریب شوې خو ځاني زیان یې نه دی پېښ کړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک تر رسیدلی په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوې دي. دا د هغه څېړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه خپور شو. په دې راپور کې ویل شوی چې د ورن کال په نسبت تیر 2021 کال په پاکستان کې په تروریستي بریدونو کې شپږ 50 سلنه زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې په دې کال پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو له لږ تر لږه 204 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژونکي چاودنې، بمی چاودنې او د ټوپکو په ذریعه حملې شاملې دي. وړم 2020 کال دا ډول حملو شمېر 188 ښودل شوی. دغه راز ویل شوی چې تیر کال په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 315 نوي کسان وژل شوي چې له نیمایي زیاتې د امنیتي ځواکونو غړي وو. د فرانس پریس اژانس په وینا په اسلام آباد کې چارواکي او تحلیلګران د دغو حملو زیاتوالی د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اګست کې په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي. طالبانو تر دې دمه د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي د جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به اخلي. سلیمانی دوه کاله مخکې د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. رئیسی پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل تر هغو چې ترامپ او پومپیو د جنرال سلیمانی د وژلو لپاره د په وینا دغه جنایت په خاطر په عدلي محکمه کې نوي محاکمه شوي مسلمانان به غچ واخلي. د سلیمانی د وژلو د دوم کال په پوره کېدو سره سیمه ایز کړکیچ زیات شو. پرون د ورځې په لومړیو کې امنیتي سرچینو ویل دوه پوځي ډران الوتکې چې د بغداد نړیواله هوایي ډګر کې د امریکایي کونو پوزیت اساتو نګ دي شوی راو غرزول شوی. په دې پیخه کې چې عراق امنیتی چارواکو هم تایید کړي د ځانی او مالی زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. سلیمانی چې د ایران د سپایي پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو قومندانو لخپل عراقي مرستیال ابو حمید المهندس سره یو ځای د 2020 کال د جنوري په دریم وژل شو. د غیاملیت د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ امر ورکړی و. ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې ولاړې شوې دي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې ویل پاکستان هڅه کوي چې دغه مسله د طالبانو له حکومت سره له ډیپلوماتیک لارې هواره کړي. پاکستانی رسنیو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړې چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې د ډیورند پر کرخه اغزن سیم نصب کړي او دواړه هیوادونه سره جلا کړي. نور جزئیات د نوریاس نوري پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په وړاندې د ځینو ستونزو یادونه وکړه او دا یې وکړه چې ځینې افراد چې نوموړي شر اچوونکي و بلل غواړي چې له دغه وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
موږ بوخت یو او له ډیپلوماتیکو لارو ځینې ستونزې چې پیدا شوي هغه له منځه وړو. ځینې افراد شته چې غواړي دا مسله غټه کړي. په دې برخه کې شر اچونه د پاکستان په ګټه نه ده، خو لا غڅب چیز موږ ګټه پکې نغښتي وي ساتنه وکړو.
خاغلی قریشی د هغه ویډیو په اړه چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې او پکې ښکارش طالبان اغزن سیم وی جوړوي د یوې پښتنې په جواب کې وویل په دغه ویډیو کې ادعا شوې چې اغزن سیم د افغانستان د خاورې دننه نصب شوی وو. د طالبانو د حکومت چارواکي د ازادي راډیو له پرله پسې تماسونو سره سره حاضر نه شول چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون وښيي. خو څو رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمي له قول خبر ورکړی چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې پوله وویشي. هغه دغه اقدام یو نامناسب حرکت او د قانون خلاف یاد کړی دی. لبل خو د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي د دې اړتیا نشته چې پاکستان د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم غځولو او امنیتي موانعو جوړولو لپاره اقدام وکړي، ځکه د ده په وینا د ډیورند مسله تر اوسه نه ده حل شوې. پاکستاني ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان لخوا په سرحدي سیمو کې د اغزن سیم غځول او امنیتي موانعو جوړول په افغانستان کې د تیر حکومت په دوره کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلو اړیکو یو اصلي ټکی و. د طالبانو چارواکي هم لکه د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو په څیر د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه سختګي پوله بولي، خو پاکستان هغه له افغانستان سره رسمي پوله ګڼي او تل ټینګار کړی چې د تاریخ دا پاڼه اړول شوې ده. د ډیورنډ معاهده په 1993 کال د افغانستان د وخت پاچا امیر عبدالرحمن خان او د برتانوي هند د بهرنیو چارو د وزیر مورتیمر ترمنځ لاسلیک شوې. پاکستان د دې 2600 کیلومتره پولې په ډیره برخه کې اغزان سیم غځولی او ویلي دي چې دا کار د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي او د یو د بل خاورې ته د سخت دریځو وسله والو د اوښتو مخه نیسي. د دې هیواد چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې پر دې پوله د امنیتي موانعو د جوړولو کار په سلو کې نوي بشپړ شوی دی. د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې افغانستان تل خپل د اعتراض غږ اوچت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ایران وایي تر اوسه هغه وخت نه دی رارسېدلی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. د اګست له 15 راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي او یوه سرپرسته کابینه اعلان کړي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. د ایران په ګډون اکثره هیوادونه او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. بیا هم نوریاس نوري ته غوږدو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل ایران تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسېدلی چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل نن ورځ موږ اساسا د طالبانو د په رسمیت پیژندلو مرحلې ته نه یو رسېدلي.
آنچه که در افغانستان بیش از همه مورد تاکید هست،
هغه څه چې د افغانستان په اړه پر زیات تاکید کیږي هم ایران او د افغانستان ګاونډیان پرې ټینګار کوي، د یو ټول شموله حکومت جوړول دي چې د افغانستان د قومونو او وګړو د تنوع استازیتوب وکړي. موږ د طالبانو په ګډون د افغانستان له ټولو ډلو سره په تماس کې یو او زموږ دریز او زموږ مسایل په دقت طالبانو ته ویل شوي دي. موږ په اوس وخت کې اصلا د په رسمیت پیژندلو په مرحله کې نه یو.
نوموړي زیاته کړه موږ هیله منو چې د افغانستان حکومتي اداره د خپلو اقداماتو له لارې په داسې لوري حرکت وکړي تر څو وکولی شي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. ایران چې اکثریت وګړي یې شیعه مذهب دي او له افغانستان سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، هغه مهال هم چې طالبان د 1990 او 2000 کلونو ترمنځ پر افغانستان واکمنان ول، واکمني په رسمیت نه و پیژندلې. مخکې تر دې چې طالبان په اګست میاشت کې کابل ونیسي، تهران له دې ډلې سره نږدې اړیکې پاللې. طالبانو د کابل له نیولو وروسته یوه سرپرسته کابینه چې ټول غړي سړیان دي جوړه کړه. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. پر ښځو د کار کولو او پر نجونو د زده کړې په برخو کې لګول شوي بندیزونه هغه نور اصلي لاملونه دي چې د طالبانو د نوې واکمنۍ په وړاندې د نړیوالې ټولنې نارضایتي زیاته کړې ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
او سم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واوري.
د بریتانیا دفاعي مجلې یو کې ډیفنس جرنل په دې عنوان یو مقاله خبره کړې چې آیا د جنگ سالارانو امدي کمزوري کول د افغانستان د سقوط لامل شو که څنګه. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم 2021 کال تیر شو، خو افغانان به د اګست 15 او تر هغه راوروسته پیښي چې افغانستان سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل هیڅکله هیر نه کړي. یو کې ډیفنس جرنل د مقالې په منځ کې د خپلې پوښتنې د ځوابولو هڅه کړې، په دې ترتیب چې ګواکې د پرزول شوي ولسمشر اشرف غني ټیم د طالبانو ضد او د جمهوریت پلو جنگ سالارانو د کمزوري کولو هڅې کولې. مقاله کې دا ادعا هم راغلي چې د ارک ټیم دا کسان د اقتدار لپاره ننګون کې بدل. یو کې ډیفنس جرنل لیکلي د ارک ټیم دا جنگ سالاران له موقفونو وپرځول، له دولتي ادارو او منصبونو وشړل او د واکمنۍ فرصتونه ځنې واخیستل. دا خبرونه وایي چې که څه هم ارک دا کسان لري کړل، خو دوی بیا هم د طالبانو ضد جبهې لویه برخه جوړوله او تشه یې هغه وخت معلومه شوه چې کله د 2021 کال په پای موسم کې یو پاسون ته اړتیا وه. یو کې ډیفنس جرنل بیا وړاندې د جمهوریت د چټک سقوط یو بل عامل د طالبانو تګلاره هم بللې چې د دې خبرونې په وینا مهمه ده او باید له پامه ونه غورځول شي.
هغه پخوانی فرضیه چې افغانان سره وویشي او واک پرې وکړي. بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین په کابل کې د شرابو پر ضد د طالبانو د وروستي اقدام په اړه یو راپور خپور کړی دی. راپور وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د استخباراتي چارواکو یوې ډلې شاوخوا 3000 لیتره شراب د کابل په یو رود کې توی کړل. ویل کېږي دا د شرابو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره د طالبانو د وروستي اقدام یوه برخه ده. د طالبانو د استخباراتو لخوا د یکشنبې په ورځ خپره شوې خبره پاڼه کې ویل شوي چې د شراب پلورنې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې 3 تنه شراب پلورونکي هم نیولي دي. په راپور کې ویل شوي چې د الکول پلور او مصرف د لویدیز لملاتړ برخمن تیر رژیم کې هم ممنوع، خو مقالې زیاته کړي چې طالبان بیا له شرابو سره لاک لاک مخالفت پالي.
د کابل او تخار یو شمیر اوسیدونکو وایي طالبانو جماعتونو کې خلکو ته د حاضری کتاب جوړ کړی. د کابل ښار د څلورمې اوزې یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکونکو څو ورځې وړاندې د امام ابو حنیفه جماعت کې خلکو ته ګواښ کړی چې کار ورځ په جماعت کې لمونځ نه کړي نو جریمه بشي. دوی وایي طالبانو دا ورته ویلي که جماعت کې د دوی غیر حاضری تکرار شي نو بیا د طالبانو لخوا نیول کیږي. د دې ترڅنګ د تخار یو شمیر اوسیدونکي تاییدوي چې طالبانو تیره ورځ د طالقان په جامع جماعت کې یو کس له دې عمله والی او ډبولی چې په جماعت کې ګډون نه وکړی. خو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په جماعتونو کې حاضري او د دوی لخوا د اجباري لمونځ په سر ټینګار ردوي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
ته د کابل ښار د څلورمې حوزې اوسیدونکی دی، نه غواړي چې په دې راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وایي چې څو ورځې وړاندې یو شمیر کسان چې ځانونه یې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکي معرفي کړل، امام ابو حنیفه جماعت ته راغلي وو او خلکو ته یې ګواښ وکړ کله دې وروسته په جماعت کې حضور ونه لري د طالبانو لخوا به ونیول شي. دی وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ډیر ژر به په دې جماعت کې د حاضري پروسه هم پیل کړي.
از ریاست امر بالمعروف ته امر بالمعروف کارکونکو راغلل او خلکو ته وویل سر له سبب ټول مانځ کې حاضر وي. که هر څوک جماعت کې حاضر نه و اول جریمه کیږي، بیا وروسته ریاست ته وړل کیږي او هلته شکنجه کیږي. او زیاته یې کړه څو ورځې وروسته د حاضرۍ لیست یا جدول آماده کیږي او وی ویل موږ هر سیمه کې نفر لرو که څوک را نغلل موږ ته وایي.
د یو شمیر نورو ولایتونو د اوسیدونکو په وینا د کابل وړاندې په نورو ولایتونو کې طالبانو خلکو ته د حاضري کتاب ښه او دا بهیر یې عملاً پیل کړی دی. سلطان د تخار د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دې ولسوالۍ ډیری جماعتونه حاضري لري او که څوک په جماعت کې ګډون ونه کړي د طالبانو لخوا وهل او ډبول کیږي. سلطان ازادي راډیو ته وویل طالبانو دوه ورځې وړاندې یو سپینګیری سړی او یو ځوان له دې عمله وهلی او ډبولی چې جماعت کې ګډون نه دی کړی. هغه پیښه چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو پام ځان ته اړولی. سلطان وایي چې د رستاق ولسوالۍ اخلاص، حضرت واقف، حاجی خواجه، حاجی شاروال او پیرمقل جماعتونو کې حاضری اخیستل کیږي.
د لمونځ کوونکو لپاره حاضري اچول او څوک چې لمونځ نه راځي هغوی جریمه کیږي او وهل کیږي. یو دوه ورځې مخکې یو ځوان او یو د پاخو عمر سړی په دې خاطر ویلي و چې جماعت ته نه راغلي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دې جماعتونو له مسؤولانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د دې ترڅنګ د طالقان ښار یو شمیر اوسیدونکي ازادي راډیو ته تاییدوي چې د دې ښار په جامع جماعت کې طالبانو د یکشنبې په ورځ یو سړی په جماعت لمانځه کې د نه ګډون له امله وهلی او ډبولی دی. د طالقان ښار اوسیدونکي رابعی ازادي راډیو ته وویل
دیروز در مسجد جامع
پرون ورځ په جامع جماعت کې یو کس چې خبرې هم نه درلود او جماعت ته راتلل هم ورته ستونزمن و. هغه هم طالبانو ډیر زیات وهلی او ډبولی چې ولې جماعت ته نه راځي.
خود طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت غویان د غټول اداوی ردوی وای چې طالبانو د افغانستان په هیڅ سیمه کې د لمونځ کوونکو لپاره حاضرین نه دا جوړه کړي. د یاد وزارت غویان عاکف مهاجر د دغه کسانو د وهلو ډبولو د اداو د ردولو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل
دا موږ نه تایید او زموږ د وزارت لوري هیڅ چاته هم نه دی ویل شوی چې تاسو په جماعتونو کې د خلکو حاضری واخلئ. نه دا موږ ته شریعت ویل دي او نه زموږ تګلاره ده نه زموږ پالیسی ده، بلکې په هر ځای کې چې شوی کولای شي هیوادوال له موږ سره شریکه کی موږ د دې مخنیوی کوو، عاملین نیسو، هم قانون ته سپارو. نو په دې اړه باندې هیڅ نه دي ترسره شوی او داسې څه به و هم نشي، بلکې دا موږ ردوو په تمام معنی باندې.
په همدې حال کې یو شمیر دیني عالمان وایي چې د لمونځ حکم فرض دی، خو هیڅوک نشي کولای چې په خلکو په جبر لمونځ ادا کړي. دیني عالم فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل،
نماز رکن دومه
لمونځ د اسلام دین دویم رکن دی او فرض دی، او په دې کې هیڅ شک نشته. حکومت دنده لري چې د لمونځ لپاره زمينه برابر کړي، خو اجبار او حاضری د حکومت دنده وظیفه نه ده، او دا کار د پیغمبر په دور کې هم نه دی شوی.
تر دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تایید کړی و چې په یو توصیهنامه کې له خلکو غوښتي چې ګیره سنت ده او نور یې ونخري، او د دې ترڅنګ خلک دی د موسیقي لاورېدو هم ډډه وکړي. دغه وزارت تاییدوي چې د خاري موټرونو له چلوونکو یو غوښتي چې به حجاب خزي په موټر کې پورته نکړي، او به محرم خزي له 50 کیلومتر ډیر لري سمو ته هم ونه رسوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي طالبانو دا کار د شرعي اصول له مخې کړی، خو ټینګار کوي چې د دې توصیو د نه عملي کېدو په صورت کې دوی له زوره کار نه اخلي.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبې په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهارشنبې د مازیګر له 4:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
وربشو روزګان ته په روزګان کې ورسته لوګ د ځنده بارانونو ته بسګران هی لمن شوی، خو لدی بارانونو سره په مرکز ترینکوټ او د روزګان په یشمیر ولسوالیو کې سیلونه هم بیدل چی د بسګرانو خو هی لاندېخنو سره مل شوی ده. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته.
تر یو نیم کال ځنډ وروسته د اوبو د شور او د ماشومانو او لویانو پر څیرو د موسکاوي د اورزګان ولایت د تالانی د سیمې د اوسیدونکو دي، ځکه تر شاوخوا یو نیم کال وروسته د خپلو کورونو مخې ته بیان دی اوبه ویني. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې د تیر شپې د نیمایي څخه اورښتونه پیل شوي چې په یو شمیر سیمو کې سیلابونه هم راغلي دي. 55 کلن کروندګر نورعلي د خپل کور مخې ته د خپلو نورو کلیوالو سره په مانده کې د سیلابونو راغلو اوبو نندارې ته ولاړ دي. دا سیلابونه که څه هم د خلکو په زیان دي، خو دی ډیر خوشحاله دي، ځکه وچکالۍ ځپلې دي او د تیر کال راهیسې ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. دی وایي که لږ څه نور بارانونه هم وسي، نو هیله لري چې په راتلونکي پسرلي کې به خپل ځمکه وکري او د فقر او غربت څخه به خلاص شي.
درې ورځې کېږي چې اور داسې دی، ګرده وچ کلک وطن غنمان مګرده دغسې وچ کلک ولاړ و. په خوشحاله یم، شپږ وجرې به مځکه لرم، یو ګرد سره م کرلی لا نه و. دونه مخ دی چې دغونه په دغه وطن کې دغسې خلک سه چې یا د سارو ماښام ده لري، ولاکه یا لاندې ولاکه کړی دی یا بوټي ولاکه لري، خو دې دغه سړی درته ناست یم وام یا لاندې یا دغونه غنم چې ما چې زرکې ته وراچی ولاکه لرم ولا مې درته وخت دغه د مجد شهیدان خلک دي.
په دې ولایت کې د وچکالۍ زیانونه یوازې بزګرانو ته نه رسیږي، بلکې وچکالۍ د دغه ولایت نور خلک هم ځپلي دي. محمود ولی خټګر دی او د خلکو کورونه جوړوي، وای کله چې وچکالی راغلی نو ورسره د دوی کاروبار هم سپر سوی دی.
مسته کاروبار نست، کاروبار هیڅ نسته، وسګر سره یو ورځ روزانه لا نه پیدا کیږي. روزانه وکړي خټې وکړي کار وکړي، د پکر سره خو مخ کې بالا خچ دغه وړې چې خلاص والا مرته پکر ته ولاړ.
موږ هڅه وکړه چې په اورزګان ولایت کې د کرنې او مالداري ریاست چارواکو نظر هم واخلو چې څومره اندازه باران سوی دی، خو بریالي نه سو. په اورزګان ولایت کې د غراز بزګران له دولت غوښتنه کوي چې ذخیروي ډمونه جوړته جوړ کړي څو تر ځمکو لاندې د اوبو ساتره ولړ سي، او په دغه ولایت کې د وچکالۍ کچه څه اندازه راکمه سي. خدای وازی د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شهر اړوند د تلانی د سیمې حالو راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز ترینکوټ تر څنګ په ولسوالیو کې هم اورښتونه سوي دي، او په ځینو سیمو کې سیلابونه هم راغلي دي، او دغه راز په مرکز ترینکوټ کې ځینې کورونه هم تخریب کړي دي، خو ځاني زیان نه لري. لا هم په اورزګان ولایت کې اورښت ادامه لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري،
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41 01
مننه کوم چې د ازادي رادیو د غیصارنې خبری مجلې تموتر د دې ما غوښنیوالې کولای شي زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري وربشو لاندو خبرونه ته په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې دغه ولایت په خامابل وسوالي کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي دغه ریاست سرپرست هلال بلخي وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو افغان ملکی وګړی وژلی او یو بل یې وهلی ټکولی و په بدخشان کې د واوري د خویدو په یو پیخه کې 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی یوې سیمایزي باوري سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل دا پیخه مازیګر مال د راغستان په ولسوالۍ کې رامنځته شو برف کوچ هغه 15 تنه چې د سیند په غاړه د زارو په منځلو بوختو لاندې کړل د هرات تورغونډۍ پر لوی لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان ټپیان شوي دي د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالی ازادي راډیو ته وویل په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته په کندهار کې یوې ام ډي ډوله الوتکې سقوط کړی خو چاته زیان نه دی اړولی